Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلی نهمه د 2006 کال د سپتمبر دیرشمه د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکاري ژمنه کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایډن ترمنځ نن شپه مناظره وشوه. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمېر پاکستانیو دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي.
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همه پیغامی چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ زموږ له عالمانو سره کښېنی او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان
تمد چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اروزګان ولایت امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلناو ساحه ده، کندوګک ساحه ده. دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیوه 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د سهار په خبره د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنزیه مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتلی چې هغه ته اور ورته کړي. دا خبره د فرانسې او څارنوال ژان فرانسوز ریکارډ پرون خبریالانو ته وکړه. د هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 13 کلن حسن معرفي کړی غوښتل د اور لګېدو له دریو بوتلونو سره دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. بریدګرو دغه حمله د دغې مجلې لخوا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتورونو د خپرولو په غچ کې کړې وه. تر دغې حملې وروسته د دې مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږدول شوی. دغې مجلې روانه میاشت کې له حمله کوونکو سره د اړیکو لرلو په تور د 14 کسانو د محاکمې له پیل سره هم مهاله بیا دغه کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگی جټ الوتکه یې رانسکوره کړې. انقرې سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند شوشان استیپینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د سوخایسو 25 الوتکې دغه هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په جریان کې نسکوره شوې. دغه په وینا د الوتکې پیلوټ دی او اتل په څیر خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ارمنستان د تېرې ورځې دغه ادعا داسې مهال کېږي چې له ازربایجان سره د لانجمنې سیمې نګورنو خراباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسی دریم ورځ روانه وه او دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو ادعا شوې. نړیوالې ټولنې له دواړو خواو غوښتي چې شخړې سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دموکراتانو د کاندید جو بایدن ترمنځ نن شپه لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالتونو په اکثرو کورنیو مسئلو باندې بحث وشو چې پکې ترامپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول، خو ترامپ وویل که دا د جو بایدن اداره وای ښایي 2,000,000 امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې په لانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ترامپ له نیوکو سره مخ شو او وی ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوې چې والیان او ښاروالان یې دموکراتان دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا د یو نوي کلنې په عمر مړ شو. د کویت د شایي چارو وزیر شیخ علي جرا ال سبا پرون ناوخته د ټلویزیون له لارې د هغه د مړینې خبر ورکړ. د کویت د امیر د روغتیایي وضعیت په اړه څو میاشتې راهیسې ګونګوسې روانې وي. او د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیګا د سنرایزر، حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالۍ کې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سنرایزر په ګټه درې وکټې واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مورې دواړه د نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سنرایزر په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې کړې وې، خو په ځواب کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 138 منډې پوره کړې شوې. د هند کرکټ غوره لیګ په متحده عرب اماراتو کې روان دی. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان مه وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 4.5 سیټیټه 12. هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 سیټیټه 6. کندهار آسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 9 سیټیټه 12. مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 سیټیټه 14. او جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.5 سیټیټه 21 اټکل سوی ده.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جکپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان صدر اعظم خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه کړې.
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره هڅې روانې دي، په هلمند کې خلک له جګړو سخت په تنګ راغلي دي. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
موږ دغه لاس سره مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرېږي، ورځې مو چمشې نه
دغه لاس.
او د ژوند رنګونه هم لرو.
د پارک خو تقریبا درې کاله کېږي چې جوړ مو کړی دی. په شپږ نوي کال کې مونږ پارک ابتدایي شروع کړه چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت
بیام خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو دغو پاکستاني مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی بلل کېږي ویلي پر طالبانو پراخ نفوذ هم لري. هغې ډلې چې له امریکا سره له شوي تړونه وروسته اوس په قطر کې د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیبالرحمن رحیمي تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان ټینګار د ونوی باب پر پرانستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکارۍ غوښتنه وه. د پاکستان لوري د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمي په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سولې د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړې شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تر لنډې دمې وروسته به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې. د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانستلو په لټه کې ده. په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي. هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو روهاخوا تیر شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی، ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي. دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري. په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي. د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنجشیرو کې چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغو خبرو پیل غوسه کړي، دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاري هڅه به وکړي. د مقالې له مخې ځینې کړۍ په ښکاره د شمالي ټلوالۍ د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړي چې ویلي دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستي. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوي د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې قطر ته روان دی او په داسې حال کې قطر ته ځي چې افغانستان او نړیواله ټولنه په دوحه کې له روانو خبرو تمې لري. هغه ویلي دي چې د قطر ته ځي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا یا همغږۍ سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه به خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر باندې زیاته کړې په دې تمه دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هرغیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تر همدغو خبرو وروسته ورزو هلمند ته. په هلمند کې بیا خلک وایي په داسې حال کې چې هلته په دوه کې خبرې روانې دي او پاکستان ته هم د افغانستان جګپوړی پلاوی ورغلی، خو په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راغلي او لا هم خلک په جګړو کې دي او له جګړو سخت ستړي شوي دي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د هلمند په غسیمو کې چمنیتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنګونو اندېښمن کړي دي، ځکه د شپې له خوا یې د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولی.
موږ دغه لا سره مخې چې نن کډه بار که سبا برته راو، نن یې بار که سبا برته راو، نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي، سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته، خو دا ولسوالیان خو بېبیخي وزو داسې نور شنختګانو کره راوزو چې د جنګ نه لږ پناه یو لیرې داسې ځایو ته راځو.
دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی برودونو په بېساري ډول زور اخیستی دی. د نادالی او نوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا په پرتله باندې اوس جنګونه ډېر شوي دي، پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په رسانه کې بریدونه کېږي، طالبان تعرضونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس خراب شوی دی. دې تعرضي حالت کې راځي د دې تلفات شاید ډېر خوري.
که څه هم حکومت د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، یوازې په تېرو اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله 40 ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهمنامه امضا کړه، پس له هغه د دوی جګړه د دوی حملات ډېر سو، اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپله طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د سیشن بپورز یو شمیر ویناوالو د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلیرویشتم تلین په پار جوړه شوې غونډه کې ویل ډاکټر نجیب الله ولسواکي خوښوله او د سخت دریځه یې مخالف و. دوی ویل نوموړي د خپلې واکمنۍ په اولو وختونو کې یو شمېر هغه مهم ګوندي کسان له دندو ګوښه کړل چې سخت دریځه و. یو شمېر خوستیو ځوانانو چې یاده غونډه جوړه کړې وه ویل دوی ډاکټر نجیب سره د ګوندي رابطې پر بنسټ نه دي ټول شوي، بلکې د نوموړي له فکر او ویناوو څخه متاثره دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رالېږلی.
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلرویشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي، دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې، خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه. مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ او ژمن کاسو په د سحدریزه سره به مخالفت کول په هغه وخت کې چې د پاره کې بس سحدریزه ملګری وو، هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور او متاسفانه چې هغه وخت داسې لړ وخت ورسره یاري ونه کړل او دا ډېر زر ځای شول. بل خو سیاست چې لرل مونږ نن چې دلته ټول شوی په ګوندی او په سمتی لحاظ نه ټول شوی. ډاکټر نجیب په یو ګن یو په یو سم پورې اړه نه لري، یو ملي شخصیت وو.
د غونډې او تابعیا کوونکی فرید الله قربان وویل د ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دی راټول شوی، بلکې د ډاکټر نجیب بلا ملی فکر څخه په تاثر راټول شوې دي.
د همدې خاطر نن د ځوانان سره راټول شوې دي چې د هغه د ژوند د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی، وطن پرستي ده، وطن پالنه، ولس پالنه ده، هغه ژوندی وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه تلینونه لمانځي او د دغه فکر به پالي.
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی.
نن سبا افغانستان یووالي ته ډېر ضرورت لري. د سولې سیاسي پروسه چې ډېره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی. د دغې پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 15 کاله شپږ کاله مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی و. نو نن د شهید په لمانځنه کې مونږ د هغه مرکې اتل چې د سولې لپاره یې ستره قرباني ورکړې وه د هغه اتل یاد تازه کوو او د ده په یاد خپل زړونو ته تسکین ورکوو.
د ترین د لمانځنې یو بل ګډونوال حاجي محمد کمین انوري وویل ډاکټر نجیب الله په دې خوښ دی چې په چور تالان او د ځمکو په غصب کې لاس نه و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري. کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغه نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن به اعلان کړل، د پنهښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکشنکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکشنکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازه پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9مې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې په کې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکشنکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکشنکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
لاندو خبرونه ته خراغلې تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای ورځ کې د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړو سره وګوري. ښاغلي عبدالله پرون د عمران خان او د پاکستان د پوز له لوی درستی سره کتلی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوحې ته روان دی. هغه ویلي په دې تمه دی چې په دوحه کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. د اروزګان چارواکي وایي دغه هیواد د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بېرته نیولې او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره نن او شوا. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپ کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
حبیب الله زاده دی حبیب الله زاده پارک رئیس
ښه زاده سپتمبر وخت کې د پارک جوړ کړي
د پارک خو تقریبا درې کاله کېږي چې جوړ مو کړی دی. په شپږ نوي کال کې مونږ پارک ابتدایي شروع کړه چې خلک راتلل، خو کار تر اوسه پورې جریان لري. هغه وخت کې یو 50% کار تکمیل شوی و چې شپږ نوي کې مونږ کار شروع کړو.
څومره ساحه یې نیولې دی پارک؟
د کی پارک کې شپږ 240 جربه زمونږ شریک کولی ځمکه ده. یو 200 جربه زمونږ د دولت سره په قرارداد چې تقریبا 30% کار خلاص دی هغه مونږ جره اخته.
یعنی دلته به څومره خلک تاسو په نظر راضي؟ هر ورځ راضي کده سی خاص ورځی شته دي کسنګ؟
نو د رخصتی په ورځو کې خلک ډیر راضي، تقریبا تر 60000 پورې، تر 20000 پورې خلک راضي دی ورځي، او نور هم خلک د 1500 تر 2500 پورې ورځي هر ورځ راضي. رخصتی ورځی ډیر خلک راضي.
خاص ورځی شته کورنۍ ته؟
بله، دوشنبه ورځ خاص دی، په ملیون ورځ دی. نن دوشنبه دی، خاص په ملیون راضي. نو بیا چې ډیر په ملیون د سړی نه په ملیون دی، بیا زیات نه دی. ولې دلته موږ د امنیتی سیستم دی، په ملیون دی لپاره ترتیبات ورته نیولې دي، څوک چاته مزایم کیدای نشي. نو دغه وجه نه اوس په ملیون ډیر راضي زیات.
دلته خلک په وړیا ډول رانه وته شي، ټیکټ یو سلری
او ټیکټ لري د افغانې د ټیکټ د هغه خلک وړیا راتل شي چې هغه اقتصادي مشکل ولري الته خلک په پوښ مونږه کسان ملته ورشته چې هغه وګړي چې اقتصادي مشکل لري هغه به وړیا راتل شي او سر موږ پر همکاري او ځنور ډیرو خلکو ته پری کټونه ورکړي دي چې هغه سر موږ همکاري دي
ډیر ښه تاسو کله هم شوی چې خدای مکړه دلته کوم شخړه شوی جنگ شوی چې د خوانه کورنۍ خدای مکړه سلامه چیرې ستلې وی کڅنګ
جنې پیخ شوی دي زیاته چې ولې ډیر خلک د افغانستان په دې کلچر واغنه پیږي هغه یو ځن ته بیل وڅوي نو بیا موږ دلته دا خپل قانون وصول ته چرول هم ښه شور کیږي به موږ سره امنیتي کومه کوي امنیتي کسان چې بګرمۍ ولسوالي دي هم موږ سره هغه پدې کې به همکاري کوي به موږ دوی ته په لاس کې ورکو نو هغه مشکلات لګ لګ شته خو د سې ډیر نه هم موږ یې نوې پیسې د مخه نیولې تر اوسه پورې
ډیر مننه کوم
مننه چې پښتو پروګرام مو اورید د ری پروګرام به سید سمي عباس وړاندې